دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په تیرو انتخاباتو کې درغلي نه ده ثابته شوې، نو اوس دې پر حکومت تورونه نه لګول کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بیګا ولسته د وینا پر مهال وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریض او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تیره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د 228 پاڼو دا رپورټ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامي شوي، خو او انتخاباتي کارکوونکي سم نه ول روزل شوي، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلۍ نه شي ویل کېدی. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورټ په هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس بیگا مشال راډیو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د زیاتوي دواړه مشران د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسالو وغږېدل. د ناټو عمومي قومندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځ مشر سره خبرې وکړې چې تیره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد استازی یا سفیر ور وغوښت، او ورته یې د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو په اړه اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یو سیمه ییزه ستونزه ده.
د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغه ستونزې سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ییز پدیده ده.
په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځنۍ اسیا وګړي هم شامل دي. د چهارشنبې پر ورځ پر المار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول چې پکې زیاتره ولسی وګړي ول. وبخیدا کټ په غلطۍ سره وچلید. وسلوالو تیر ماخام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار بیګا مشال رډو ته ویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماتې وخوړه، نو ماخام یې بیا د سرحدي پولیسو په پوستو برید وکړ. د په وینا تر شپې نا وخته د افغان ملي امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. بیدار زیاتوي د وردوج ولسوالۍ پر سرحدي پولیسو د تیر سهار په برید کې 4 وسلوال ووژل شول او 3 ژوبل شوي. په سمدستي ډول په ماښامنی برید او بیا په جګړه کې د مرګ ژوبل په اړه معلومات لا نشته، او وسلوالو هم څه نه دي ویلي. تاسله مشال رادیو خبرونه اوري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډیر لوی شین څراغ اشاره په معناوي چې د اټومي وسلو تر لاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې شټکې کړي. د خبرو نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سولې وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
کیری کمیټه ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټومي څارونکي تیر باسي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کیدونکي عربونه ډالر به د منځني ختیځ د لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. که یوې خواته ریپبلیکن سینیټران د جولای پر 14مه د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون ردولو لپاره کیمپین کوي، نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې د منظورۍ هڅې زیاتې کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بېګا د اردغان او ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پر سرحدي سیمو په برید کې یو ترکی پوځي وژلی و. چارواکي وایي د انجیرلیک له هوایي ډګره به امریکایي جنګي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمباریو اجازه وي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو سلا وشوه، خو سپینې ماڼۍ د هوایي بریدونو لپاره د انجیرلیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې. او بل خبر دا چې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تیر ورځ له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلونکي کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې تر څلوېښتو پورې کډوال وژل شوي. د ادارې په وینا په وژل شوو کې لږ تر لږه اووه ماشومان ول. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلی د عدالتي کمیشن پر رپورٹ کې ثابت شوه چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی نه ده شوی.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانه.
د پاکستان موسمیاتو محکمې له سیندونو سره اوسیدونکو ته محفوظو ځایونو ته د تګ خبرداری ورکړی. د شمالي وزیرستان کډوالې ښځې وایي له سخت ذهني فشار او خپګان سره مخامخې دي.
ډېر مړسوي چې دا هارت اټیک کرتا وسو ډېرې خلک ته پاورس په دو یې شوي اپریشن یې شوي.
د امریکا بهرانیو چارو وزیر پر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري، او په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې له یو داسې کس سره غږېدلی چې په کراچۍ کې پښتنو ته لوک لوست ښې یو غواړي و پاڼه جوړه کړي.
ما دا اراده را جزه داسې ویبسایټ جوړوم چې په هغه باندې د پښتنو په اړه باندې ټوله ډیټا راځي. مګر
له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسیون تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. دا خبره نوموړي بیګا ولسته د وینا پر مهال وکړه. تیر ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې ویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل کمیشن پریکړه منی، خو پر رپورٹ به هغه وخت تبصره کوي چې خپلې وګوري. تفصیل رابع اکرم خان را کوي.
د زیارت په مخام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه داندې تورونه رد کړي دي، او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورټ خپرېدونه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوي دور شروعات وشو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورټ نه صرف داغه د ګوند بلکې د قوم د موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسئلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواریږي. اوس موږ سره بے مقصده او جذباتي اپیلونو لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس تحقیقاتي کمیشن د ورکړ شوو سوالونو دا جوابات په رپورټ کې ورکړي دي.
2013 کې عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانه اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه یو سمنسوبي او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ، او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سره داندلې کې د سمنسوبي یا د سازش نشاندهی کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویلی کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
کې نتایج عوام کې مینډیټ کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم زیاته کړ چې موږ له بده مزید غلطیانو تلافی کول وی او که جمهوریت نظام کې خندونه نه وی راغلي نو نن په پاکستان ترقی یافته ملکونو کې وو. وزیر اعظم نواز شریف امید ښکاره کړو چې د دې رپورت نه به د کوم وخت ځای کوونکی سبق څه کوي او ټول ګوندونه به د انتخاباتو اصلاحاتي کمیټې کې د خپل حصي کردار لوبوي. واضح دی عدالتي کمیشن په 218 مشتمل خپل تحقیقاتي رپورټ په اړه د زیارت په ورس ویلي وو چې کال 2023 انتخابات منصفانه او د قانون مطابق وو. عدالتي کمیشن خپل رپورټ کې دا هم ویلي وو چې نه یو سیاسي ګوند کوټلي ثبوتونه وړاندې کړ او نه په انتخاباتو کې د منظم دندلې منصوبه ښکاره شوه. بلخو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې ورته د عدالتي کمیشن هر فیصله قبوله ده خو د رپورټ جاج اخستونه پس په خپله تفسیره کوي. یاد دی وي د عدالتي کمیشن پاکستان تحریک انصاف لاړخه په انتخاباتو کې د دندلې الزام لګولو نه پس جوړ کړی شوی وو. د عدالتي کمیشن په درې رکنی بینچ مشتمل وو چې پکې چیف جسټس ناصر الملک، جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افضل خان شامل وو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو ادارې په وینا تر ګول یا دوشنبه به جاری وي. هلته په پېښور او شاوخوا سیمو کې شوي باران خلکو ته مالي زیان اړولی دی. له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې ښویېدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانیان بند پاتې شوي دي. احمدالله له اسلام آباده معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ پېښور خار او خوښ سیمو کې د زیاتو بارانونو له امله اوبه کورونو ته ورننوتې چې له وجې خلک د مالی زیان سره مخ شول. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت د ورځې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو د لړۍ به راتلونکي 4 نه تر 5 ورځو پورې جاري وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا پېښور مردان چارسدې ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلي سیمو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو لوجې د ملک په مختلفو سیندونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي او هغه خلک چې کورونه یې د خوړونو او یا سیندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته.
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدای شي. ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي. جہلم، چناب، راوی اور ستلج پاغي کې
جواب کې د افتونو سره د مبارزې صوبائی ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکی ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي.
تقریبا 500 وارننګ دی. تھرسډے نه در منډے پورې دیږي. د کی پی کې کوم ڈسٹرکټونو کې بارانونه دي. ملکن او وزارت ډیویژن لینڈ سلایډینګ خطر دی. دا وارننګ مونږ شیئر کړی دی ټول دا سونو ډیسټریکټ دی. دیتا جی بای فیکس سمځي ورته میسج هم زموږ یو کیږي. مونږ ورته چې بس خپل انتظامات وکړي.
د ترڅنګ د مانسری ضلع سیلانی سیمې ناران سړک د زیارت پورز د لینڈ سلایډینګ لوجې ځای په ځای بند شوی دی چې لوجې په سیمه کې په سونو سیلانیان گیر شوی دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپل تیاریاں مکمل کړي دي او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي دي.
چترال کې څنګه ډېر تباہی شوی و نو پر صوبایي حکومت مشینری دل ترا غلې و اوس ټول کې سلسله په ټولو صوبه کې شروع شو. په پېښور کې هم ایریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي. فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی. دغه شان پی ڈی ایم ای دا لوکل ګورنمنت ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړ دي. دغه شان د ټولو صوبې مونږ ته علم وي او چې چېرته چېرته سلایډ کیږي نو که هغه د سی این ډبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار دا هغې دپاره د ایمینډار فنډ وي او که هغه د خیبر پختونخوا هائی وے اتارټی روډ وي نو هغې ته بالکل سټینډنګ انسټرکشن دي چې فوري طور په خپله مشین موو کوي او هغه وازادوي.
د یادونې دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمدالله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان انتظامیه پر ایدک قبیله غک کړی چې د کډوالو د نوملیکنې عمل دی د روانې میاشتې تر 28 نیټې سرته ورسوي. چارواکي وایي دا مهال د ایدک قبیلې کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 28 وروسته د نورو سیمو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو عمل پیل کړي. په دې اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلي تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټې سره وکړي او که 28 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسې نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لهذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نوموړي وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نوموړي دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړي چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانې دوه لپاره قافله تیار کړې او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه ته ځي. دای د قبیلې اوسیدونکي قادر داوړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې د تتللې مشال ته وویل اختر خوشحالی یو په دوه وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنا مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړم، دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی عید کې مخصوص شو. خاص خبره دا وه چې یو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرې ژوند وکړو، خو بدقسمتۍ سره هلته کښې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي، هر کور کې د اوبو سہولات نه شته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي، نن به انټرویو کې سبا ته به څه کلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبره دا ده چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوي نه دي، خو دوی کوشش کوي کېدای شي چوټۍ دي چې هغه چوټیانې ختم شي، هغېرسې به سرکاري تعلیم یې درې هم په حال شي.
د ایدک قبیلې واپسي روانې میاشتې اولې نېټې نه پیل شوې چې د روزانه په حساب سره د سلو نه تر 200 پورې کورنۍ واپس ستانې کېږي. پولیټیکل انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 4200 کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسي د مارچ 1.5 نېټې نه پیل شوې وه او د قبیلې واپسي د روانې میاشتې اولې نېټې نه شروع شوې. د قبیلې مشرانو کمیټي په وینا د یادې قبیلې واپسي لپاره یې قریبا 3200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې مو د ایدک قبیلې کډوالو ستنېدو په اړه واورېدل. تېر کال په جون کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل نو لکونه خلک بې کوره شول. په دوی کې زیاتره شمېر د ښځو او ماشومان وو. د کډوالۍ ژوند په ټولیز ډول پر کورنیو اغېز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر لري. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوې ښځې هم وایي له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخې دي. ملیحه امیرزاده معلومات راکوي.
د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې له امله په لکونو ځایي اوسیدونکو له خپلو سیمې کډې وکړې. په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي له بې کوره سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 1.5 نیټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي، خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات ولیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي. د بنو په غوریواله کلي کې میشت له شمالي وزیرستانه بې کوره شوې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، اته کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالي مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وختونه رسېدله او نوسوی ورته د کپړو لپاره ژړل. دا وایي چې په خپل کلي کې حالات خو اوس له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
راده کنا چیر خو می خپل غلې وین زکه نه دی وو ننګ نه وی وو د یو شي تکلیف ان وی کنا ځای نه پا را دی یا پا را دی پندېږي کو بیا ز خپل تکلیف واچن سه خپل ما شکات کویر تعال ما سیونل ما سیتا اون زیر تا و دول تا خو پردای و کان دسیان شکرا یا خبر دیا چه زدن دادی آج پوری دمو تا چه خلا زیاد از سو کپ پردای و تنی
هم لا شمالی وزیرستان سره تعلق لرون کی او بل خزم دا خبر تایی دوی او ای چه خلق لدوم رسخت و حالاتو تیریگی چه او شمیر کسان لاندیخنو مرشوی دی
دیر مرشوی که دا هات تیکر تا بسو دیر خان که تا کیرے دے برکاتا نو دا مرا سوچ کی تے اس پاور اس پدو یہی سی اپریشن ہے سی تے ہے ویز نہ پیری کے دے میں نہیں سامنے سے جربلا جو امی جو پخاشول سی یعنی تا دونے رو کڑی جو پخاشول سی دا ذہن تا نرسی پل کلا خپل وطن خپل کیری نہ مست ذہن ترسی
دا چ پر خزو تے جگڑے پر وتن کی اثرات دغه کورنو ناری نو او داوی پر کورنی جون سا اثر لری دا شمالی وزیرستان یو کڈوال وحید وای
لگا مونگا تے کی میرلی کی کاروبار نہ ہو کنا اس تل تے کی زمون کاروبار نشتے تے کی زمون سجڑ نہ لگی زکا چ دا پتہ نہ لگی چ مون بنن دی ہو کا سبب ازی بس دے کے روان یو کال تیر شو مون کور تے لڑ شو کور کے خما خما علی ضرورت تے دی بو واجب کور کے مسالہ رازی زکا چ زنا نام قسم قسم دی منڈونا دی کپیم دی ختم دی بیماراں دی نو دایگی چ سپورٹ کا ولین راغہ صحیح تو صحیح طریقہ بہت طریقہ بنے نکی جی موږ سمرا دا دا 40 50 نه بوجه کوم زنا نه دی کنا نو دې دا اکثر دا غزه کوم بیماریانه دی جام ولا کی دی
د ټولنیزو چارو کارپو ابو بکر صدیق وای چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر خزو زیات پریوزی
قبائلی سیمے کے خزا دے ٹھول ٹھولنے دے ناموس یا دے عزت سر تڑل التچا فکرم نشو کولای چی بے کورا کے دو کے دے مومندو یا دے وزیرستان یا دے بجوڑ خزب پا لائن کے ودری گی او دے حکومتی چارواکو سخب دوی راشن اخلی امنیت خراب شو دے خلقو اقتصاد تا دیر زیان ورس دو خزے دے قبائلی سیمو پا اقتصادی جوند کے دیر مهم رول در لو دے پا زراعت کے کار کا ودی پمالداری کے کار کا ود
کہ یوی خواته دغه کډوال له حکومت دمرستو غوښتنه کوي نو بلخوا کار په هان هم دا ضروری بولی چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب تنظیم وکړي سوخزي د کورنۍ او پریشانی او ناراوزی او عادی ژوند تیرولو ته واپس راوګرځي
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړول شي
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانو ملګری جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اوریدونکو دا مود ډیوا رادیو خبرتیا واورید دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com په منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز اوریدای شي او لدې سره سره تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک د مشال رادیو پاڼه خوخه کړئ نو زموږ ټوله خبرونه شننې تبصری او ویډیوګانې ترلاسه کولای شئ پر ټوئیټر هم د غټول مواد تاسو ته میسر دي ک تاسو یو غواړئ نو پر ټوئیټر چې مشال رادیو ولیکئ نو موږ تعقیبولای شئ د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا په درغلی تورن شوی د مادنیاتو لپخوانی وزیر ضیاء الله اپریدی څخه د پښتنو او پلټنو بهیر تر لسو نور ورځو غځولې هلته ضیاء الله اپریدی هم د پیښور په های کورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد غوښتنلیک داخل کړی چې پکې ویلي دا کمیشن ناقانونه دی او د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چلیږي شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا زیارت په ورځ پیښور های کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبای وزیر ضیاء الله اپریدی د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو بلخو احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمه اوریدنه وشوه احتساب عدالت د ضیاء الله اپریدی د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسمانی ریمانډ تر لس ورځو پورې نور هم وغځاوه بلخو ضیاء الله اپریدی او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروي وکړي په دغه درخواست کې د ضیاء الله اپریدی وکیل محمد اشفاق مشال ریډیو ته وایي
احتساب کمیشن حوالے سرا مطلب دا بالکل ان لیگل دے کیونکہ دی دوبارہ چکم دے دی احتساب کمیشن چکم لیجسلیٹو کمیٹی دا دی دوبارہ چکم دے 10 ممبرز ریکوائر دی آغا 10 ممبرز لازمی وہ سپوری نہیں دی اخیتی صرف 5 دے اخیتی دی او دا دا اخیم سا پبلک نوٹس ہم نجا شوے نو دا دی مطلب سے لیگلی سویل جو فیلان شتم دے نا دا دی نا علاوہ دی اللہ سے دی درخواست ورکو چی دا دی پا خلاف دی مناسب سے کاروائی وکڑے شی
بلخوا ہم دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی سملے غلے او دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی دا قانونی چارو مشیر حریش یوسف مشال لیڑو ته ویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی
چې شروع شي موږ په کمیشن هغه اعتراض کوو دا خو په قاعده اسمبلی نه ایک پاس شوی دی هغه مطابق بیا جوړ شوی دی هغه په قاعده دې ټیم کې قانوني حیثیت شته دی او هغه څه چې فیصله کوو ټول به منی ټول لپاره برابر وي
د ضیاء الله پریدي هغه تورونه چې ګنې دا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشارو چلیږي او د دروغ مقدمې او ګواهان پکې وړاندې کیږي. په حق له باندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بې بنیاده تورونه دي او چې چا هم درغلې او بډې رشوتونه کړي دي دوی به کله هم د هغوی مرستې ونه کړي. د پامل دا چې د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې ضیاء الله اپریدي چې د مدنیاتو صوبایي وزیر وو د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولی وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لري کړی دی او تر مقدمې فیصلې راتلو پورې د هغه د پټۍ رکنیت هم ځنډول دی. بل خو د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې د ضیاء الله اپریدي مرستیال دي څو سوارې په پېښور کې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پروس خټک باندې تورونه لګولي دي چې دا د هغه انتقامي کاروي ده او باید هغه دې د خپل څوکۍ نه لري کړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له پاکستان خبریدونکو ډان روزپانې په خپل اداره کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات ستایلي خو ورسره اندېښنې هم ښودلې دي. له پاکستان خبریدونکو ډان روزپانې لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړوونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پریکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان اف قلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړي چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایدار وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان اف قلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس وو او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستانه لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یو قبایلي مشر نواب محمد خان شاوانی کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سردارۍ نظام زیات موثره یا پیاوړی نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروسته تیره ورځ د ولایت له چارواکو سره ولیدل. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه د له هغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسې وسې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یوه سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیادونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفین په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي و وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما پرون دا حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کاروباله. یونما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمالي شمالي ولایتونو ته د پخوانی شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیر میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
اوردونکو اوس هم په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسیون ته رپورټ ورسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پرېکړه مني خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټریبس بیګام مشال راډیو کې ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې د چارواکو سره د لیدلو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار بیګام مشال راډیو ته ویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماته وخوړه نو ماښام یې بیا د سرحدي پولیسو پر پوستو برید وکړ. په دغه برید او جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات هم نشته او وسلوالو هم لاس نه ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته ډیر لوی شین څراغ یا اشاره په معناوي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره حل ځلې چټکې کړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباري وکړي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداري په پاکستان کې د ترهګرۍ په صورتحال باندې لیکلي او وایي ترهګرۍ اوس د یو ملک مسله نه ده، بلکې ترهګرۍ ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. اداري لیکي چې موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګرۍ حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمي پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادھر یہ مخ کلی کی پا پاکستان کی دت رہا گرے صورتحال جاج واغستل شی نو دا با پڑا گشی چی پا دے کی دا زین باہر ملکنو لاستے او دا دی مقصد لپار دوی زین انجیوز کاروی چی لکبل ات رہا گرے دیر سنگین شکل اختیار کڑے دے. ادھر یہ آخر کلی کی باید چی وفاقی او صوبائی حکومتونا دا ٹول انجیوز دا فنڈنگ او دا اخراجات و معلومات راو جمع کری چی معلوم شی کم انجیوز خالص دا خیر کے گڑے کارونا کوی او کم دا ملک دخمن سرگرمو کے ککڑ دی. نو کله چې دې لړکی کر معلومات ترلاسه شي نو پس له هغه ممکن ده چې ترهګری هم کم شي، ځکه چې پترهګری کې فاندینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کوس پڼ خپل ادارې د کالاباغ ډیم په حق لاته تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلې او وایي چې دې لړکی اتفاق رائے پیدا کول غواړي او د هغه رستو په کار د چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخ کې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رائے پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړی شي، خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیخ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړېږي هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي، خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لویه قومي منصوبه متنازعه جوړه کړې. ادریا اخر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي، نو داسې حالاتو کې د ډیم ډیر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي، او بلې دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د پاکستان هونزه درې اوسیدونکو د ښه او سوله ییز ژوند موضوع څېړلې. بلخوا بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې ناامنۍ او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې وختو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د هونزه وادۍ کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یې یو وخت ډیر غریب وو، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول، دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډیرو خو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندویو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونزه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به یې لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کر کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونزه وادۍ کې د ښځو د سواد کچا 90% ته رسیدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتې میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2018 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 3,15,000 ته رسیږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړه چې کله ایران اټومي تړون یې رد کړ نو دا به تهران ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه په معنا وي. نوموړي دا خبره پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. په داسې حال کې چې ریپبلیکن سینټرانو له ایران سره د شوي تړون ردولو لپاره کیمپیل پیل کړی، ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې تړون د منظورۍ هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې کله ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو یو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نکړي نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په مناوي څو اټومي وسله جوړ کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استمایي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو یو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استمایي غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکو سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبري کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
that has been spoken of
سپینې مانی حلیزلې چټکی کړي څو په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د غوړل خو له ایران سره د اټومي موافقه د رد د هڅو مخاونې سي. د دې موافقه لمخي ایران منلې د ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به پر دې هیواد د لویدیز لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخ کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو ښاغلی اوباما د جولای په 14 نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیمو پخو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات د سندري ویونکو دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوردونکو 13 ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په شلوریزه لوبه کې پاپوا نیوګینی ته په ماته ورکولو سره د 2014 زیږیز کال د شلوریزه کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان د لوبي په ګټلو کې مهم رول د لوبډلې په خوانی مشر نوروز منګل ولوباوه. د په 50 توپونو یا بالونو 15 پته منډې جوړې کړې. تر لوبي ګټلو وروسته د مشال رادیو خبريال بوريوال کاکړ له نوروز منګل سره خبري وکړې او په پایل کې ترې پوښتلې چې څه احساسات لري.
ډېر د خوښۍ ده ځکه چې د نن مخکې هم دغه سره لوبي کړې وي او کولیفای شوی وو. د پر ډېر د سه یو وخت مو خراب شي وو شروع کې کوم لوبي وشه مشال ډېره علاقه ډېره پرفارمنس وکړه. بیا دوه لوبه د باران له وجه ونه شول هغه کې مونږ پاتې راغلو. نو بل چې کوم لوبه د هانګ کانګ سره وا او د اسانه داسې هغه څنګه مېز د مونږ نه وګټلو نه لکان ډیر راغورځدل وو. بیا هم منیجمنت کوچ کوم چې دی هغه مونږ ته ډارګرانه راکړه مونږ خپل مو چې را لوبه ګټل بایلل شته او د نن مخکې کوم لوبه کړې دی فائنل یا سیمه فائنل مونږ بایللې. مهم څه کې اوس کولیفایر کې ټورنمنت مونږ ورشي خو کولیفای به کوم ان شاء الله نو لکان ډیر اعظم او جذبه سره لوبه وکړه او نتیجه ته خپل وکړه او ماشاءالله ډېر ښه یو رزلټ راغی او وکول شي شپږم ورکړه په کولیفای شو.
منګل صاحب نور زل چې تاسو کوم نړیوال کپونو ته وتلی واسطه هغه چې د کوالیفایینګ یا د غوړایو پړاو کې تاسو شیلو بکړی وي داسې پاسانه وتلی واسط خدا زل ملوبه او چانس مو ډیر سخت نو څه تابع م کړو څه پلان مو ورته دی لوبیته
یقینا دغه مخکې که تاسو وګورئ هغه په اماراتو کې وي هغه ابو هوا زموږ د لوبغاړو لپاره ډېره سازګاره وه. نو په دې خاطر مونږ شروع که تاسو وګورئ ډېر ښه لوبې وکړې. بیا د باران له وجه مونږ لږ غوندې اپوینټمنټ کم واخیستل کنه په ورلډ کې انشاءالله مونږ کولیفای کېدو سیمه فائنل ته. بیا چې کله مونږ هانګ کانګ د هدف ورک او د هانګ کانګ بیټسمنانو ډېره ښه لوبه وکړه چې هغه لوبه ډېره مشکله وه ته خو دې ځان ته ډېره اسانه کړه. بیا هم مونږ ته یو مشکل پړاو نن میچ نو الحمدلله لکان ډېر یو یو صحیح طریقې سره په آرام سینې سره لوبه وکړه او کومه غلطي ونه کړه. نو بالینګ ماشاءالله شاپور زدرانی حمید حسن فیلډینګ ډېر ښه وشو. نو دوی مونږ وکول چې هغه هدف داسې زیات ونه کړي څنګه هدف کم و خو پرشر ډېر زیات و.
پنځه شپېته ستاسو په شلا ورځو لوبو کې همدغه تر ټولو زیات اننګز دی. که دې ټول اننګز تاسو کله لوبه کوله دغه څلور ورځې او شپږ ورځې چې مولې که دې وخت راته ووایي چې تاسو څه سوچ کوو؟
سوچ دا و چې ما ته پلان راکړ شو ټورنمنت په سر نه چې ته مطلب شوار لاس پنځه لس اور پر خپل یو دوران زونه کې کوم بال تا ته ملاویږي خپل شاټ نه سره وا. نو زه په پلان سره لرم او زه د کوچ نه یا د کپتان نه ډېر مننه کوم چې ما باندې دومره دوی ډارګرانه کوله. نو هغه و چې خپل ایکسپیرینس مو شیر کړ. نو دغه شر ضرورت و نه ځکه چې مسلمان شله شاته نبی یا نجیب زدران شفیق الله شفق دغه برتینان وو هغه شپو کې وو کې ورځ وو هغه ست تر کې سره روان وو. نو دغه پلان او پلان مطابق لرو نو زکه مت آسان شو او یقینا چې دا کوم اننګ ما وکړو دا به زما د نګي بهترین اننګ وي او زه ډیر خوښ یم.
ګو منګل صاحب هغه خلک چې هغه مینوالو پښتنو افغانان چې د هانګ کانګ خلاف ستاسو د لوبي په بایللو خپو هغه ته څه وایست؟
یقینا زه هغه ته درګرنه ورکوم چې خیر ده ګټلو بلل چې دا د لوبي حصہ ده او کرکټ کې دا نه ویل کیږي چې دا هانګ کانګ ټیم دی یا د عمان ټیم دی، څوک چې تاسو سره مخامخ وي نو هغه ته ډېر متوجه وي، او هغه چې په دې لیول لوبیږي نو هغه ټیم کې خامخا څه وي. نو مونږ یو ټیم هم اسانه نه اخیسته، او هغه سره مونږ ټپ ټیم ورکړی دی، هانګ کانګ نه سیمیز ګټلی دی، هغوی په خپل محنت خوري باندې میچ وګټل، مونږ آرام سره لوبه کړې ده، عمان چې مونږ ته ماته راکړې ده. نو هر یو ټیم دلته راغلی دی، هغوی دا ارمان دی او غواړي چې مونږ کوالیفای شو. نو الحمدلله افغانستان وکولای شو چې کوالیفای شو.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
اوریدونکو وسم وخت شوی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په دغه خبرونه کې به تاسو واوري چې په کراچۍ کې خو 50 لکه پښتانه میشتي چې زیاتره پکې بے سواد دي، یعنی لیک لوست نشي کولای او مزدوري کوي. خو په همدې خار کې یو کس پیدا شوی دی چې د دغه بے سواد خلکو ته لیک لوست ورزده کوي، او ورسره دا اراده هم لري چې د پښتنو په اړه د معلوماتو یو وپانه یا ویب سایټ هم جوړ کړي. د نن ورځې پر روښانه مستقبل خبرونه کې لام دغه کس سره خبرې شوې دي. د خبرونې جوړونکی منور شاه دی، او خبرونه تاسو په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د پښتنو په سیمو کې که یوې خواته د تعلیم کمی دی، نو بلې خواته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کمی دی، ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي، چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دېره دي. دې ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 50 لکو نه زیات پښتانه ژوند کوي، خو د بده مرغه د تعلیم د نشتوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاویږي. د مزدورۍ لپاره تللي ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوي دي، چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدورۍ تر څنګ زده کړې کول ډېر ګران دي. خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې که څه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوښتي، بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادي تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي. دا ځوان چې جانان بنیرین نومیږي، مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بې تعلیم پښتنو مشکلات کم کړي.
زما تعلق د بنیر سره دی، د کراچۍ کې پیدا زما کراچۍ دی. ما خپل انټر کړی دی، او دا تاسو خو تقریبا ډېر وخت نه زموږ غوډینې مخکې دا څه چې موږ وخت پخ چلوي دي، او دا غنه بعد بیا موږ د خپل کور په نوم دا یو بنیاد کې خو دی دا لپاره ما خپل یو سوچ دی ویب سایټ جوړ، ما دا اراده لري چې دا سی ویب سایټ جوړ چې تقریبا د پښتنو په خپل باندې ټول ډیټا راجمع کړم.
خپل کور نومې د اداره کې د تعلیمي هلو زلو لپاره دوی څه تیاری کړې؟ جانان بنیری وای
دا دغه موږ نیولې تقریبا دی او کال کې چې موږ په دې منصوبه باندې کار شروع کړو، دا مرګري زموږ سره څومره دي دا ټول د مختلف کارونه کې د لګې په کراچۍ کې کنه څوک رخصت چلی، څوک میسر خانه کې کار کوي، څوک په فیکټرو کې کار کوي. نو دې کې ډېر تاسو په تاسو موږ پښتنو سره کوم مسائل موږ ته راپېښ دي کنه، د دې تعلیم یې سره دې داسې دي چې بس چا په دین کې پرخره، چا په دریم کې پرخره دي. نو هغه ملګری زموږ سره کوم کینی پاتې نه هغه په اړه موږ یو څه روانه کړو، چې تاسو لازمي سره تاسو تعلیم حاصل کړئ، نو تعلیم حاصل کړئ تاسو کوم خپل ژوندګي تیرول شي او مخ ته پېژندل لري څه کنه. نو دا چې سره موږ روانه کړو دا ملګری ټول موږ په میډیا باندې په اتفاق سره راځي خپل سبق مو وي باکړه.
جانان بنیری وای پښتانه کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلي او مزدوري زیاتره د ورځې ملاویږي، نو ځکه دوی د مزدورانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 غنټې وخت مقرر کړی دی. په خپل کور نومې د اداره کې د محل شپاړس کسان زده کړې کوي. دوی ته د تعلیم ورکولو د طریقه کار په حق لا جانان بنیری وای
نو دغه باندې پکې تیزی او ځنه پکې کمزوري دي کنه، او دوی ته موږ سلسله داسې شروع کړی چې هغه کوم چې په سکول کې کوم طریقې کار کوي نو په هغه طریقې باندې موږ نه فجر موږ خپل یو طریقې جوړ کړل، او په هغه باندې د سیل موږ درې سبجیکټ ته خيو، انګلیش ته خيو او اردو ته خيو او ریاضي خو خیر ډوره خاصه نه خيو، لیکن په اردو باندې او په انګلیش باندې خصوصا موږ دې ته ډېر زیات توجه ورکړو. هغه دې ته موږ انګلیش دا شروع نه وته شروع کړی د دې نه مرګي بګیدا چې هغه دا علي ا بي سي ولوم نور دي کنه، هغه نه مو ته سٹارټ کړی او دغه په تقریبا دا چې راوځي هغه چې کوم څه سره په یوه کې دا سره برابر شوې دي، نو تقریبا په یو حساب باندې ټول روان دي خپل سبق وایي.
که څه هم کراچۍ کې مېشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي، خو د خپل کور د غزده کوونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم خول کیږي او کسنګ په دې پښتنه نوموړي وویل
بالکل دا پکې شامل ده، بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ خو اصل کې مسله بنیادی دا کنه چې دی پالیکلو باندې لاس اوچلېږي او دغه حروف وګ یعنی چې کوم موږ عام استعمالو ویلو کې یا لیکلو کې کنه چې هغه دی پېژنو چې بیا دغه نه باید کوم د پښتو چې کوم حروف دی هغه بوده بیا دغه بوده بیا پېژنګلو بیا دغه نه بل بدی دا سلسله روان شي بیا په پښتو کې لیکل کې پښتو کې لوستل بیا کې دغه څنګه بل سلسله روانه وي.
جانان بنیرې وای د دوی بنیادی مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړو کې چې خپل امروزه ژوند تیرولو کې ورته سهولت وي. د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په حق له نوموړي وویل
دا ټول څومره مرګر موږ سره سبق وي تقریبا دې ټول سنه سره خرڅ په ځان باندې منلې دا او غي دا خرڅم راکې هم د کوم چې استادان دي لاول فوټو زخپل چې کوم دې لګي ناس مو سبق وته خینا بیا نور مرګر دي دا نن دې توا روزه زموږ سره مرګر چې کوم نه راغلي دي دا یې کې پروفیسور صاحب دې بل اسکول پرنسپل دې هغه راغلي دي ناس هم او مته دې لګي دا دې سلسله کې موږ ترمنه تړلې وي کنه راځي وخت وخت دې راځي ته خپل سبق کي زه وته خپل خیمه یو بل مرګر دې ما هغه راځي هغه مکمل خپل ټیم ورکې 2 غنټې دې ته راځي لګي وته هغه کوته خي.
جانان بنیرې زیاتوي چې کومه حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه کړي او نه هم دوی د چانه غوښتنه کړي. نو موړي نه مو پوښتل هغه تعلیمي یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاوند کې د بی تعلیم خلکو لپاره څه کولې شي هغه دا پیغام لري.
نغې ته هم دا پیغام دی چې به څنګه موږ په کومه طریقه باندې ناش موږ دا کار سره کړی دا یو خطر طریقه دا ډیر اسانه طریقه دا چې لږه په دې طریقه باندې خپل مرګتیا کې دا کینه او دا سوچ په دې باندې وکړي کنه نو ځان چې دا کوم د پرډه دا ګټه خبر دا کوم مرګرو ته کوم پښتنو زموږه تعلیم نه اترګړې وږي ځان سره کینه وږي ته دا سلسله روانه کې نظام چې دا کوم د پرډه خبره ده.
جانان بودیره په کراچۍ کې د بی تعلیم پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیم بالغان سلسله چلوي. وای هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي. روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکو د یو ویلند د مینه پاس مشال ویډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل پروگرام ته غواګیای چې پکې په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور نومي تعلیمي مرکز حال درکو. د مرکز ته د زده کړو لپاره راغلي یو زده کوونکی د ځان په حق لوي
زمانو محمد صادق جی او زما تعلق ضلع شانګلې سره ده او زه د لاندې کې پاتې کېږم د سینجی رښو سپیر پارت دکان چلوم ما مخ تقریبا دیمه پورې سبق ویلو بیا ما پرېښه او هغه نه پس موقع نه برابرې ده ورسره مجبوریانه ضرورتونه او سرته به واسره هغه د وځي چې تمه کوم مخ کې برابر نه شو.
محمد صادق نمو پختلې د تعلیم د نشټوالي له وجې سم مشکلات سره مخ وو.
اوس په داسې وخت چې اوس ما سپارټا له مستلې سره زم ما تعلق او ټول راځو بل دې مدد وکړو سره د واسطه او هغه هم صحیح طریقې سره پویډو بنا نو ډېر پریشانی او ډېر وخت خوښ چې زم به چې داسې موقع برابر شي چې کم از کم مونه مخ ته چې مونږ نن زموږ اوس بچی دی هغه درې بچی دی زموږ هغه سکول وای هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وای صحیح صحیح کتاب دې خبر باندې نه پوهیدل خلک یې بد کوي
دا چې عمر یې څومره دی او د خپل کور د تعلیمي مرکز د کلو ورته سګټه رسولې او کسنګ په دې حق له موړي وویل
زموږ ډېر ستاله عمر دی او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور ما مستلم صحیح نه شو لیکل نن نه شو او چې ما دلته تعلیم شروع کړی دی هم ملګرو جانان سه دغه په توسط باندې نو هغه نه پس څنګه لږ ډېر فایده شوی دا خپل هم موږ فایده شوی دا بچو دا هم خپل بچو هم سبق چې کو هغه موږ ته فایده دا ډېر غټ پر خراغل ډېر زیات زما رائټینګ هم خښوي دی او لیکل هم صحیح سره لیکل هم شمه
ډیر زیاته پیدا شوه. محمد صادق وای زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس زده کړه نشي کولای خو دا خبره سم نه ده.
عمر خو د تعلیم سره هیڅ تعلق نشته. عمر کا اویا کالو می شپته کالو می بیا هم پیدا رسی کای خپل بچی لوشي هغه نه پس هغه نسیمي هغه ته پیدا رسی نور خلکو ته خونه کولای شي خبره کولای شي خلاره خودل شي ته سبق ورته ویل شي نو لکه ډیره د عمر سره خو دې ځکه کوم زما خو چې څوک زما دا आवाज اوري زما ټول ته دا درخواست چې عمر دې په تعلق هیڅ معنی نه لري او قسم رم ممکن څومره دا غینو تعلیم کوشش کول پکار دي چې څنګه تعلیم حاصل کړي څومره کېږي.
نوموړی وایي په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیم بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل:
جی زما نوم زاهد رحمان دی، سوابه سره تعلق لرم او 33 سال عمر دی، رکشا چلوم. مشکلات موږ ته ډیر زیات وو، تعلیم کې خو رښتیا خبره ته کو چې اول به مطلب خپل بچو سره هودم، خو زما د خیر درې بچی دي دارا پته نه و چې د اسکول کې څه وایي څه نه وایي څه څنګه چل دی اور څنګه نه. نو اوس هغه سم پور کې دا وایي چې لکه دغه ورکوه سبا د پاره به ډیر اسانی څنګه چې اوس موږ لکه کړیږو، مطلب
خپل کور نومې د تعلیمي مرکز کې څومره زده کړه وکړه. زاهد رحمان په دې پوښتنه وایي:
کله نه چې دا درې څلور میاشتې دلته موږ پړایي لږه ډېره کراله، نو لږه ډېره اوس داسې چې پرور باندې ته بورډ موډ پړاو دی، دوه درې میاشتو کې دورې زده کړه وکړه چې مطلب څه اردو لږ ډېر سمجھ ته راځي. نو اول نه خو موږ نه خلدي شوی، اوس افسوس کوم خو الله پاک لاک لاک شکر دی چې دې زاده ور دغه دغه روان کړو. زمونږ سره تلک ډیر کوشش ته چې ان شاء الله سونه سبا زده کړو، کم از کم اوس خپل نوم صحیح لیکل شو، ول باغ نوم هم نشي لیکل، نور داده چې لکه اوس نوم لیکل شو او مطلب اردو کا صدا سي دغه په پړول شو، دې له پون ځان امر ممر ته چنده شو دا دغه ماغه کول شو.
زاهد رحمان چې د 15 شوکالو په عمر کې بنیادی تعلیم ترلاسه کوي، وایي زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانوي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام کې به د تعلیم بالغان په اړه نور حال واوري د یوې لنډې دمې نه پس. په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی چې په کې د غلطه میشت به تعلیم پښتنو مزدورکارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیره دا مرکز د خپل ځنې ملګرو په مرسته چلوي چې په کې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي:
تعلیم یو داسې سیستم چې په دغه ته ذریعہ باندې خلکو ته شعور مېږي، او خاص کر د چې کم پښتانه دي نو دا ډېر په بد حال کې دي، او د دې بچی چې کم دین هغه مجبورن چې کم دین د کارخانو ته چیزی نو هغه ډېر په بد حال کې دی، او ډېر زیات مهنت کوي، او هغه مهنت معاوضه ورته هم ډېره کمه ملوي. او ظاهر ده چې د تعلیم حاصل کړي نو دوی جیسا ټیکنیکل جاب سر نور سر کلیریکل جاب سر دې طرف ته ولاړ شي، نو دوی ډېر سخت چې کومه دا ستونزه چې کومه دا به لږه اسانه شي.
کراچۍ کې د خپل کور نومې د تعلیم بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېر مرسته کوي. نو موړي نه مپختنه وکړه په تیر عمر کې د زده کړو لوجې د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي.
نو کم از کم لکه یو بدلون خو دا راتللی شي چې د بچیانو باندې په عمق تعلیم کې چې دی لکه دې ته پوهه ورکړي شي. یو خبره دویم خبردار چې هغه به کم از کم د دې قابل شي چې هغه په خپل ژوندۍ کې چې کوم کم شوبې سره وابسته دي، په دې شوبې کې د لیک پړه غا کار بچینو نوکري شي. بنیادی مسالې چې کوم دې لګه بورډ پړاول شو، یا چې کوم ډرایوینګ کې ډرایوینګ د بنیادی اصولو نه خبرېدل، یا چې کوم خلک چې نه لګه سپور مختلف فکټرو کې ملونو کې کار کوي، نه هغه حواله سره کو دي تعلیم دومره ور کړی شي چې هغه لیک پړ پکې کول شي، نه هغه بیا ډېر بهتره بشي، دې نه کې کوم بدلون راشي.
شنواز خان وای د تعلیم په لړ کې یو تن ته دا سوچ نه دی پکار چې وخت تیر شه، بلکې هر وخت د زده کړو لپاره کوشش جاری ساتل پکار دی، ځکه چې راتلونکي وخت خو به د تعلیم نه بغیر تیرول ډیر ګران وي.
اوس چې کوم جمله روان دي دا خو لازمی خبره ده چې دا د تعلیم دور دی، د مقابلې دور دی، او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو زما چون کې شعبې سره تعلق د تعلیم سره یونیورسټۍ کې زه وګورم چې په کراچۍ کې 50 لکه پښتانه پاتې کېږي، په 500 لکه پښتنو کې 50 کسان چې دي نه زه په یونیورسټۍ کې نه ویلم، مال ډېر زیات افسوس راشي. نو تعلیم په لازمي خبره ده چې څوک چا سره علم وي، بیا ټیکنیکل وي، مختلف شعبو کې حواله سره غي سره علم وي، نه د زندګۍ په مختلفو شعبو کې مخکې وړاندې تلی شي. او کو چرې تعلیم نه نه دا هم د زم څه زمون کوم را روان دي، خواري کو او ما جون بوي لگا څوک چوکیداری کی، څوک چې دین فامیل کی مزدوري کی، څوک بکودای کی، دا مسوم دا کا نوکریانی بکی. لازمی خبره ده چې دا علم په بنیاد باندې موږ وړاندې تر شو، لازمی خبره ده چې ډیره پر ډیر زیات کوشش کول پکار.
پروفیسر شیرنواز خان وای پښتانه که هر چیرته ژوند کوي خو مسلې او مشکلات به یې یوازې د تعلیم د لارې ختمیږي او دا راز به د سیالو قانونو په صف کې ودرېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی